السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانې چاودنې مرژوبلانه داړولې. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي، ناپېژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته څېرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قمانداني یې هم پکې ووژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د جرمني کیڼپال یعنی کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لامله پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمني خبري اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړ چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي. اوس دا کسان له پاکستانه د جبري ویشتو له ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د ویشتل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلینډ د 1500 یورو بسپنی خبر ورکړی دی. اوچا پرون په خپله ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلینډ څخه د دې مرستې له امله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلینډ له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه وروڼه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 30 کلن نور وری محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام ښار محکمې پرون حلیم په 10 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شول. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له موافقې وروسته وشو. په هر حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. څلور ویشت تنه برمده خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلانه او 14 تایلنډي وګړي دي خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی. ویل شي په دې ډله کې یو فلپین هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ سالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوی محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې د افغانستانه د پاکستان خاورې ته وي. د نوفمبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ. په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه.
او په غزه کې د څلور ورځني اوربند له اعلان سره سم حماس او اسرائیل پرون دی او بل یرغمل هم خوشي کړي دي. دا اوربند پرون نافذ شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړې ده تاندې څنګه هم خبريږي. خو د خبرونې لومړۍ نیمایي کې به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی. د پاکستان حکومت وایي له دې وروسته باید د ټولو هغو لاریو مور چلوونکي ویزه واخلي چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې یعنی د نومبر له لومړۍ راهیسې په دې هېواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د ویشتو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9% افغانان دي. په دغه وخت کې د طالبانو حکومت هم ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیرته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان د راستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستاني مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هماغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خند سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډېر داسې کسان هم نیولي دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې ځکه مېرمنې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځنډوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
پامور دل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی له افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی، وای چې لدی وسته بعد افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولن مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هاویو 1.5 میلیون افغانو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالات په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منیزه کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علت پوښتل دي.
پاکستان چې د کومه نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګول به په تذکیره یا په شناختی کارت باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس به پاسپورت او ویزا ضروري، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره دغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سي کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغوی سره به پاسپورت او ویزا سیده دا به مهم وي. دا دلیل ته دی چې موږ امیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه کاکل الته لو کومتیه دارو سره لیدلی د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي، هغه څه وایي تاسو څه ورته ویلی دي؟
مونږ دا غوښنه کړې ده چې تاسو دغه ټوکنز دې کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد د دې اکو کم باید تاسو خوندي کړي د حکومت سره په دې حق لباندې خبرې اترې وکړي او د دې لپاره څه حل راوباسي. همدارنګه کوم چې اے سی سی کارډ دي کوم چې د آی او ایم لاندې راځي دا غوښنه مونږ چې کوم میټینګ دا ورسره کړي دي دغه غوښتنه مې ځین کړې ده چې د دغه کډوالو اکو کم باید پر ځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,60,000 افغان کډوال چې دي هغه اے سی سی کارډ لري. همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دي هغه پی او آر کارډ لري. دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پس چې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغوی ته ایشو شوي دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خوده لیوه. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقا یا د ماس ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګورو کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګورو یا موږ اخلاقی تور هم وګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کوم هر څه ویر کو کچې د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلی او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي. لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړی وو بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوي وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یخ دی نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو 400,000 شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډیر خراب دی. نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دغه مطلب واپس واخلي. تصحده سیدی لګ نرمی پدی کی راغلی ده لکه امریکا وختنه تیر وکړه چې کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټی ده چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي. دارنګ نور چې کم یو این دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارډ اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندي ساتي. خو زمونږ بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندې شي ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خزې وای له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تیرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي. دا یې د اپداسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړي، تر خوا یې ښځې له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، تفریحي پارکونو، لوبغالو او تر خوا یې په سفر د هغوی محدودیت لګولی او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصیلي راپور وو.
د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي درویشت کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه درېیم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ماته ویل چې ته نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دننه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخت تیره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نه شي، بس دا ټول خاورې ری شول.
د پلازمېنې کابل یوه بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بېلابېلو ملي او نړیوالو موسسو کې کار کړی وایي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه ناهیلې کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهېږم چې زما ځواب راکوونکی څوک وي، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نا دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې ادا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحد سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خاوند می بل خزه درلوده، دوای مخزه ی زیم لما وروسته ی لبل خزه سره واده وکړ، وس ی ز د پلار کور ته ولی ګلم. تل د دوو ماشومانو د اخستو غوخونه کوي او وای چې ز ماشومان در نه اخلم. ما ته ی راکړه کله چې ز کور ته لاړ شم، هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهی. داسې ځای نشته چې ز د خپل غک پورته کولو لپاره لاړ شم تر څو ما سره مرسته وکړي. اخر د ظلم سومره دوام وکړي،
رسن ظلم ستم ته چقدر.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه
دا محل دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤله فرزانه یوبي وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړې او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې له دې ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو له مخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. بیا سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه، لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځني اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پروند یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان ناو د برمته او خوشی کېدل د قطر او مصر په منځ کې ډوب شوی دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته دې ډلې 24 تنه برمته خوشی کړل. د راپورونو له مخې په خوشی شویو کسانو کې 14 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشې شویو کسانو کې ډیر لسخځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی مېرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشي کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کې بېګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډېر مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خبره کړې دي چې ځینې یو لنډیز اورو.
یو شمیر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلي کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نن ملاتړ لکبلې د پنځشنبې ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځی چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لورې ګمارل شوی و وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخوانی جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخوانی حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیې ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. همپشایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړې چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونه ورته نموندل کېدل ډېر موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر انتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعت دی اوازې دی یو تړونی پکې غاګل سره تاسو کولای شئ زموږ په پاره ته دننه شئ. زموږ خبرونه سلیر وي ساعت هغه چې رادیو پر څه پوښ پرېږي په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. که کوم خبرونه مو مسکړي وي یا هم ولې اده وتلی وي او غواړي په تکرار واوري، هلته جدول شته، وخت او زمانی په نخه کې کولای شئ چې دا خبرونه واوري. وړاندې لدی چې د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسو او تاندې څنګه خبرونه واوري.